مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ زموږ 19 پروګرامونه هم شته. او تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د مجید بابر نه.
سړی مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د پیښور کمردین غړی سرنځ دی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره په تیل وړونکو ټانکرو برید شوې ده پکې د سلورو کسانو د وژنې راپورونه دي په لیبیا کې د معمر قذافی د حکومت په ضد مظاهری روانې دي د زرو نه زیات کسان مړه امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه د لیبیا د وستلو غوښتنه کړې ده په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو برید سلور شکمن ترهګر پکې وجلې شوې دي او د لسم نړیوال کرکټ کپ پلر کې د هند په ناګپور ښار کې د آسترالیا او نیوزیلند لوبه روانه ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پیښور کمردین غړی سرنځ دی په رنګ روډ باندې د ناتو د پاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله د نامعلومه ترهګرو لخوا برید شوې ده چې لامل یې یو شمیر ټانکرو باندې د اور لګیدونه پس د سلورو کسانو د مړینې راپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخه تیر شپه ناوخته د نامعلومه ترهګرو لخوا په افغانستان کې د میشتو د ناتو ځواکونو لپاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله برید نه پس په 1400 ټانکرو اور لګید. پولیسو پاکستانی رسنو ته ویلي دي چې بیا نامعلومه ترهګرو په دغه ټانکرو ډزې وکړي چې لامل پکې دوه ډرایوران ووجلې شو او دوه نور په اور کې وسوځېد او مړ شو. پولیس زیاتوي چې د برید کوونکو شمیره د شلو نه تر 25 کسانو پورې وه او دوی اوس په سیمه کې د دغه ترهګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د شپقدر په میا عیسا سیمه کې یو سکول په چاودیدونکو توکو الوزولې شوې ده. د سیمینا د مشال خبريال شانواز ترګزی دا رپورټ راکوي.
نامعلومه وسلوالو د تحصیل شپقدر په سیمه میایسا کې د جنکو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزولې دي چې له امله یې د سکول سلور کمرې زیانمنې شوې دي. د تانه شپقدر پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده.
امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د استلو غوښتنه کړې ده. واشنگټن دا غوښتنه په لیبیا کې د معمر قذافی د واکمنې په ضد د روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو ورسته کړې ده. ټاکل شوی چې دا شورا چې مرکز یې په جنیوا کې دی نن غونډه وکړي او تمه کیږي چې د راتلونکي ګول په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان فیلپ کراولی وویل لیبیا د خلکو د پاسون د ځپلو په لړ کې د خپل ولس له حقونو سرغړونه کړې ده. هغه وویل د بشري حقونو له نړیوالې شورا څخه د لیبیا استلبا د قذافی رژیم نوره په نړۍ کې یوازې کړی. بلخوا تیر شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس، ایتلی او برتانیي حکومتي مشرانو سره د لیبیا د شخړې پاړه د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د بیان تر مخه ولسمشر اوباما د یاد شوي هیوادونو مشرانو سره د خبرو په محل ویلي دي چې امریکا او دغه یاد شوي هیوادونه غواړي چې په لیبیا کې د ولس پر ضد د دغه هیواد حکومت چې څه کوي باید د لیبیا حکومت نه د دې پوښتنه وشي. یاد دی چې په لیبیا کې د معمر قذافی د 20 کلن واک پر ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي چې تر دا مهال پکې د زرو نه زیاتو خلکو د وژنې راپورونه دي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټا الوتکو په یو برید کې سلور شکمن ترهګر وجلې شوې دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه د معلوماتو تر مخه 13:30 بجې امریکایي بی پایلوټ الوتکو په تحصیل د تاخیل افغانستان پولې ته نږدې دلخیل سیمه کې د وسلوالو یو گاډي عام حال په نخا کړو. کله چې گاډي په لار روان وو چې پترس کې په گاډي کې ناس لور وړه وسلوال طالبان په موقع باندې اوجل پر روانه میاشت کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید وو.
د عراق وزیر اعظم نوري المالکي عراقیانو ته خبرداري ورکړې چې په هغو مظاهرو کې د ګډون نه کوي چې نن جمعه په پام کې دي. المالکي پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا مظاهرې د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس راپور ورکړی چې د مخالف شیا عالم مقتدا صدر په ګډون د دې هیواد د نورو شیا مذهبي مشرانو هم د مظاهرو ته په اړه شک ښودلی. دا لومړی ځل دی چې المالکی په عراق کې د مظاهرو په اړه دا څرګندونه کوي. په عراق کې د نننو مظاهرو غوښتنه په فیسبوک او نورو انټرنیټ پاڼو کې شوې. تنظیمونکو دا ورځ د غوسې د ورځ په نوم یاد کړي او په عراقیانو یې غږ کړی چې په دې مظاهرو کې ګډون وکړي. اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د هند په ناګپور ښار کې د آسټریلیا او نیوزیلینډ لوبه روانه ده. نیوزیلینډ په خپله لومړۍ پاڼه کې آسټریلیا ته د 208 منډو هدف ورکړی دی. تر اخیری لپونو تر مخه آسټریلیا 28 رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی سوځیدلی. یاد دي چې سبا له بعد سریلانکا په کولمبو ښار کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه د مجید بابا نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورتونه هم اوریدئ شئ. پیښور کې د ناټو لپاره په تیلوډونکو ټانکرونو باندې په برید کې سلور کسان وژل شوي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې به لیبیا له د نمائندګۍ نه ورکولو ملاتړ کوي.
Clearly there are long term implications based on what is happening here.
ظاهر خبره ده په لیبیا کې چې روان دي دا به د اوږدې مودې اغیزې ولري.
په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون له طرفه په پنجاب هاوس کې مهمه غونډه روانه ده. د یاد شوی ګوند مرکزی غړی صدیق الفاروق مشال ریډیو ته د غونډې د ممکنه نتیجې په اړه وویل.
99.9% امکانات اس بات کے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پنجاب کابینہ سے خدا حافظ کا دے.
99% امکان دے چې پنجاب ایالت کابینه نه پاکستان پیپلز پارٹی ته په مخخه وویل شي.
د مذهبي چارو وفاقي وزارت لخوا د مومند ایجنسی ځوانانو لپاره د فنی تربیت ورکولو یو پروګرام ترتیب شوی. د غزوانان سوای
دلته منګار یو شوزو چین سروي کمپاس سروي لیول شو ټول سټیشن شو ار سي دلته کې موږ دا وکړو. بیا موږ دوبۍ ته جاب د پاره اپلای وکړو نو هغه کې موږ به نیټ باندې موږ وکړو او بیا موږ د ویزا راکړو نو ان شاء الله چې موږ بوزو.
د دې ترڅنګ ونیس پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ او ژبه ټکی پټکی هم لرو. اوریدل مه هیروئ. اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پیښور د کمردین غړې پر رنګ روډ باندې د ناټو لپاره تیلوډونکو ټانکرونو باندې د برید لامل سلور کسان وژل شوی او لس ټانکرې په مکمله توګه تباه شوې دي. په دې اړه د سیمینه د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورت لري.
بیګا د شپې خوشا 2 بجې پیښور رنګ روډ باندې کمردین غړې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ناټو لپاره تیلوډونکو په ټانکرو باندې برید وکړو چې په نتیجه کې شپږ ټانکرې اور واخیستو. د پیښې وروسته کله چې د ټانکرو نه تیل بهدل نو ځای خلکو د دغه تیلو وړلو هڅه کوله چې ناڅاپه پر اور ولګېدو او شپږ تنه یې ژوبل کړل. د دغه وروسته یو عیني شاهد مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
زبانو می اجازه لري او دلته ګزراله ما ودره د ماجرا سلو بابا بیګا اور لګېدل و اچو می قتل نو بس دنیا اور نو برابر په ختی بوا تیرې ته ولن پر دې کې چې د سپارک شي به ور واغشتو چې ور واغشتو سنم ته ځان رويستو. نا غټم سره تقریبا یو درې کسان ته زخمیان رويستره او بیا روس تقریبا نیمه ګنټه پس دا پر بغیر وا چرال دیم تقریبا دوه کسان نو زغړ زیات خراب
دی. ورستنه پیخه کې جوبل شوی او تنه په دې حق لباند زیات کړه.
حالت کې ولاړو موږ بس एकदम بلاست کو او تیلو بس اور لګید بس ډیر کسان پکې وسوځید یار زماده بس نوم نخته ټول سوځیدل نه له سونه
پولیس دا هم ویل چې حمله کوونکي د شلو نه 15 پورې تنان وو. په دې غل باندې د بالا مانې تانې مشر فضل مولا مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
ټول خطر وګړي موږ دي لاس ته دي دي دا خو نه دي نشته تل خل کو گرفتار کړی موږ سي غراش کړي لکه موږ نه شو کول صورت حال بس اوس خو سبا سره بس لګیا دی چا په ما په وي.
هله تکي موجود امدادي کارکونکي د ریسکیو 112 یو چرواکي په دې غل باندې مشال لیډو ته ویل.
زمانوم ډاکټر محمد شیف دې د شپې یو نیمه بجه دا واقع پیښه شوه. دې کې 13 ټینکرز چې اویل ټینکرز هغه ټول تباه شوي دي. د هغې نه واله اوسه پورې زموږ فایر فایټنګ شروع دی. زموږ تقریبا 100 ریسکیوز دی کې حصه واخیسته آپریشنس کې. اوس انشاءالله دا آپریشنس کمپلیټ شو. د شپې څلور ډیډ باډیز چې د هغې کې درې موږ نون شوي دي, یو ان نون دی. او اوس چې دوباره دا فایر چې دوباره دغه شو تیز شو, نو دې کې دوه کسان سیویرلی بند شو. هغه موږ بیا الارش ته شفټ کا.
ځای اولس ته حکومت نه غوښتنه وکړه چې یا خو دې دې ټینکر ته سیکیورټی ورکړي او یا دې دیل لار بدل کړي, ځکه چې دوی د دې له وجې زیات خطر سره مخ دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. په لیبیا کې تیره ورځ هم د حکومت ضد او د حکومت پلوه خلکو ترمنځ نښتو رپورټونه دي. د لیبیا صدر معمر قدافی تیره ورځ په سرکاري ټلویزیون یوازې په ټلیفوني غږ د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په زاویه سیمه کې د جګړه بند کړي. بلخوا په لیبیا کې تر اوسه د 2000 خلکو د وژنې رپورټونه دي چې لویدیز په دې روان تشدد اندېښنې ښودلې دي. دا چې د لیبیا د جګړې په اړه د غربي نړۍ څه غبرګون دی, د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت له لاسه وتلې, رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلوه ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. رایټرز خبري ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په ښار کې, کوم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی, د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافی چې درې ورځې آگاهوي د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوې کولې, تیره ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولس ته مخاطب شو. خدا ځلې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ واورول شو. زما د زاویا له ولسه ډېره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپلو ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنګونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنګېدلیو او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوي. بلې خوا ته بیا د فرانسې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زیمری رسنیو ته ویلي چې د هغوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمېره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده.
De savoir si Kadhafi va tomber.
سوال دا نه دی چې قذافی به اقتدار پرېږدي او کنا, بلکې مسله دا ده چې کله او د څومره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سو ورځو او کېدې شي د سو ګنټو خبره وي چې هغه لمنځه لاړ شي. خو اصلي سوال همدار ولړېږي چې پترس کې به څومره انسانان ژوند له لاسه ورکړي.
En termes de vie humaine, de ce changement.
پین حال کې د غربي نړۍ هیوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل غبرګون خاودلو لړۍ ته دوام ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمائندګۍ د نور کولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه.
Clearly there are long term implications based on what is happening here.
ظاهر خبره ده په لیبیا کې چې روان دي دا به د اوږدې مودې اغیزې ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په سرګنده توګه د خپلو خلکو انساني حقونه چکولي دي. بل پلو بیا د جرمن صدر کریسچین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړوباله او وی ویل
چې بیلډ اوس لیبیان سند ابسولوټ شاکیرند اونرټریکلیچ.
د لیبیا څخه را روان انزورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. په عامو خلکو د قذافی لخوا د غزور زیاتی تبا د پای ټکی کې خودل وی. دې ته موږ دولتي ترهګری ویل شو او دا د هغه چا کار دی چې روحي ناروغ وي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي. هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناټو عمومي منشي اینډرز رسموسن په یوکرین کې خبریالانو ته وویل چې هغه نه ګڼي دغه حالات نیغ په نیغه د ناټو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې څه قسمه مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. هارون باچا, مشال ریڈیو, واشنگٹن ڈی سی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما ویڅ دارا کوي نه لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړې دی او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ډاکټرانو اتحادیه ویلي دي چې کراچۍ ښار کې د فرقایي زونه خطو په لړ کې د ډاکټرانو وژنې او په جرمونو کې د ککړو عناصرو لخوا د بتې اخیستنې له وجې په سلګونو ډاکټرانو د خانه د وتلو هوډ کړی دی. د ډاکټرانو اتحادیه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د یو کال په موده کې نه ډاکټران په نخښه شوي او په لزګونو ډاکټرانو خپل روغتونونه تړلي دي. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې کراچۍ ښار کې تیر یو کال کې د هدفي وجنو په پیښو کې نه ډاکټران وجل شوی دی. خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښار کې میشت زیاتره ډاکټرانو څخه په زور د پیسو اخیستو غوښتنې کیږي او د نور کولو په صورت کې ډاکټرانو ته قسم قسم ویرونکي دړکې ورکول کیږي. د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر ادریس مشال ریډیو ته ویلي دي چې کراچۍ کې د ډاکټرانو هدفي وجنو او نور خراب امنیتی صورتحال لوجه د خار خوښه 2800 ډاکټرانو د ملک څخه د بهر تللو هوټ کړی دی.
بہت سارے ڈاکٹرز اپنی کلینک بند کر کے چلے گئے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز رپوش ہو جاتے ہیں.
دی وای ډیر ډاکټرانو خپل روتونونه بند کړل, ځینې ډاکټرانو ځانونه پټ کړی دي او تقریبا 2800 ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تللو لپاره د موږ څخه سندونه اخیستي دي. زه دا نه وایم چې دا ټول ډاکټران د دغه ویرې لوجه بهر تځي, خو دې ډاکټرانو کې لوی شمیر د ویرې له کبله ځي چې دوی ته د تاوان لپاره دړکې ورکول کیږي, د سنی شیعه او احمدي په نوم وژل کیږي. او دا په ټوله دنیا کې یوازې د کراچۍ ښار دی چې د ډاکټرانو سره داسې سلوک کیږي. ډاکټر ادریس زیاته کړه چې د ډاکټرانو په دومره لوی پیمانه د ښار پرېښودو رجحان به د ولس لپاره ډېرې بدې اغیزې ولري, او که چېرته دا رجحان همدغسې جاري وي نو داسې وخت به راشي چې پروفیشنل او د متخصصو خلکو تشه به رامنځته شي. نو ځکه خو حکومت ته په کار ده چې د ډاکټرانو د خوندي کولو په موخه لازم ګامونه پورته کړي. بل طرف ته د سند حکومت وایي چې د ډاکټرانو وجنې مخنیوي په اړه یې د ایس پی خورم وارث په مشرۍ کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی او د ډاکټرانو اته وجونکي یې هم نیولی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد شوي ټیم مشر خورم وارث زیاته کړه
چې ډاکټرز مارے گئے ان تمام ډاکټرز کې جو
دی وای کوم ډاکټران چې وجل شوي دي د هغې ټول قاتلان نیول شوي دي. ډاکټرانو د وجلو دوه لاملونه دي, یو دا چې سنی او شیعه فرقې د یو بل ډاکټران په نښه کوي, او دویمه وجه د بتې نه ورکولو ده. د بتې اخیستونکي ډلې مشر په جنوبي افریقا کې دی, د هغې ځای نه ډاکټرانو ته د بتې دپاره ټلیفون کوي او د هغه نور ملګري کراچۍ کې د ډاکټرانو نه بته اخلي. مونږ کراچۍ کې موجود د دغې ډلې ټول غړي نیولي دي. د ایس پی خورم وارث په خبره خار کې میش ډاکټرانو د خوندي کولو په مخه دوی د ډاکټرانو د اتحادیه د مشرانو سره تماس کې دي. دوی ته یې هر قسم مرستې ورکړي او لا هم به دا سلسله جاری وساتي. خو د ډاکټرانو د اتحادیه مشر وایي چې خار کې میش ډاکټرانو کې لا هم ویره شتون لري. ظفر کریمی, مشال ریډیو, کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو, زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د نواز شریف په مشرۍ کې مهمه غونډه روانه ده, کوم کې چې په پنجاب صوبه کابینه کې د پیپلز پارټي په نور پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو حتمی اعلان کول شي. نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان په ریپورت کې.
د جنوري میاشت لومبۍ هفته کې حکومت ته د 45 نیټه ورکولو او بیا د دغه نیټې وخت سرته د رسیدو وروستو د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون له طرفه پنجاب هاوس اسلام آباد کې مهمه غونډه روانه ده. غونډه کې د مسلم لیگ نون له طرفه حکومت ته ورکړل شوي په 10 نکاتو بحث او پنجاب ایالت کې د پیپل پارټۍ په کابینه کې نور د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه فیصلې کولو امکان څرګندېږي. د غونډې په وخت د مسلم لیگ نون مرکزي غړي صدیق الفاروق د پنجاب هاوس نه بهر مطبوعاتي ادارو ته وویل چې پنجاب ایالت کې د پیپل پارټۍ د وزیرانو حکومت کې د پاتې کېدو ورځې په ختمېدو دي. وروستو د مشال راډیو سره د خبرو اترو په وخت صدیق الفاروق زیاته کړه،
99.9% امکانات اس بات کے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پنجاب کابینہ سے خدا حافظ کا دے.
99% امکان دے کہ پنجاب ایالت کابینہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی تا پمخخا ہوئے ریشی امون ہلے لرو چے دغه گام رستو با پیپلز پارٹی دغه ایالت کی د مخالف ڈلی پتوگا پا اسمبلی کی خپل کردار لوبوی او تر سوچ د لس نکاتی ایجنڈے خبر ادا تو تر دې دما پیپلز پارٹی پا دغه نکاتو عمل کولو کی پ مکمل توگا ناکام شوی دا، زګن امکان سرګندی کی چې مسلم لیگ نون با پدې اړه حتمی فیصله وکړي.
د اخری راپورونو راتلو پورې د غونډې په وخت د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د انقلابی پروګرام د اعلان کولو فیصله هم کړی دا، کوم چې په 44 نکاتو اړه لري او دې لړګه به نن سو حتمی اعلان کولی شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په آواز کې ډېر ښه غانا نشر کوي او ما ته د کندي کوچی غانا نشر کوي.
ما د یو غزل و د عبدالله مکوري په آواز کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلا وکړې اشاره
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاس ته مینې راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ کول نن مونږ سره رکا.
مشال ریڈیو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو اورې. عوامي نېشنل ګوند د نواز شریف لخوا حکومت ته وړاندې شوې لس نکاتي اصلاحاتي ایجنډا باندې تنقید کړي او وایي چې دغه ایجنډا نامکمله ده. دا نیوکه په داسې وخت کې شوې چې د دغه ایجنډې مهلت پوره کېدو کې یو څو غنټې پاتې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند د نواز شریف لخوا حکومت ته ورکړې شوې لس نکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې هغه وخت ګوتې پورته کړې چې د دغه ایجنډې وخت پوره کېدو کې 100 غنټې پاتې دي. د عوامی نیشنل ګوند دریځ دی چې د نواز شریف لس نکاتی ایجنډا کې وړې صوبې او په خاص توګه د بلوچستان شخړې د نظر وستې شوې دي. تیر ماښام د عوامی نیشنل ګوند ډلې د سینیټر حاجی عادل مشرۍ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدا کاته وکړه او پر دې مهال حاجی عادل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته تجویز ورکړو چې خیبر پختونخوا کی طرح گرے کراچی کی دہاتفی وجنو او د بلوچستان د امنی او اقتصادی شړو هواری لړکې دی. د مشترک ایجنډې لپاره پارلیمانی کمیټي جوړ کړې شي. د لیدو کاترو سو رسنو سره خبرو کې حاجی عادل د نواز شریف لخوا ور کړې شوې ایجنډې په حق لا وویل،
بهتر ہے، اچھے ہیں، مجھ سے اختلاف نہیں، لیکن اس میں خصوصاً بہت بہت سارے مسئلے، خصوصاً چھوٹے صوبوں کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا.
تو یو لحاظ سره خو دا ایجنڈا خدا او دے سرا اختلافات نشی کے دے خولی پدی کی یو شمیر مسئلے دا نظر وستلے شوی دی، خصوصاً دا بلوچستان مسئلہ، ځکه چې د بلوچستان ولس د ډېری مودې راسې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی.
پر دې بیان چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د سینیټر او ویان زاهد خان نو پوښتل چې دا ایجنډا خو 45 ورځې وړاندې مخې ته راغلې وه، په هغه وخت تاسو په دې خبره ولې نه کوله؟ نوموړي وویل،
یو پارلیمانی کمیټه ښه دي چې تاسو ته کې پدې ایشو باندې چې کوم نیشن ایشو دي دا عوام په تاسو کې دا عوام د پر سہولت دي چې دې باندې مستقیل خبر راوړي او کم چې د پاکستان مسلې دي هغه په کې نیمه
د دې پترس کې د مسلم لیگ نون سینیټر ظفر شاه مشال جی ډی او ته وویل چې د دارنګ بیانونو په بڼه عوامي نیشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټۍ سره د وفاداری خودنه کوي.
ساری جدوجہد پر پانی پھیرا ہے اور یہ اب ان کے اسپوکس مین یہ بن گئے.
کلنه چې دوی په خپل خوارو او بشیندلې دي د هغه وخت نه دوی د حکومت ترجمان هم جوړ شوی دی. لومبه خبر خدا دا چې زه د حجی عادل نه تپوس کوم چې تاسو ته سم مسله ده چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتی ایجنډا باندې فکر من یې. دا خو د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې دي. کله چې هم حکومت ته څه خطر را مخې ته شي نو دا ترجمانان مخې ته راشي. د ایجنډې خو 15 ورځې وشوي. پلومبه ورځ دوی چرته وو او بل دا چې دوی دې دا خبره د خپل اتحادی حکومت نه تپوس وکړي چې تاسو ولې دا ایجنډا منله چې دا پوره نه و.
دغه رنگ چې کله مشال ریډیو د سیاسي کارو چارپوها ایمل خان خټک نه دی بیان او د راتلونکي سیاسي بدلون په اړه وپوښتل نو موري وویل سیاسی چارو کار پوہان وینا چې د پاکستان ټول سیاسی ګوندونه باید چې د خپل غټو او سیاسی بیانونو په ځای د پاکستان د ولس په کښالو کې د کمیره واستو لپاره کوټی ګامونه پورته کړی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور پریس کلب کې د کلتور لارې د امن د ودې لپاره یو مباحثه ترتیب شوې وه چې پکې د پښتو ژبې سره تعلق لرونکي یو شمېر لیکوالانو، هنرمندانو او پوهاندو په ګډون د صبح خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون وکړ. د دې مباحثې حال راکوي د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس.
پیښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالیستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا څرنګه وده ورکړی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل
خصوصا کومه د پښتو په حواله باندې دغه کومه پښتو زمونږ کلچر هم دی، زمونږ ژبه هم ده، دا زمونږ د جون لایحه عمل دی، نو هغه ان ریټن کوډ دی. کومه دا هغه خصوصیتونه راوالو، هغه فاروقو او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو، نو دغه پخپل د امانه او پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نلوي یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب. په خو په دې جوړ کې چې نو خلک ناسو د کلی زمیدار ټول اور به ګور چاري کو د شپې برال کیسه به او رول خلکو ته د ولې سي کیسه به ته د خپل وځي کیسه کوم منګي رباب بغه دا کیږي د غوي غصمانی مو ته سباله به د کار لپاره دا غو د غوي بدنونم تکلو او د غوي ذهنونم تکلو د غوي سوچونم تکلو.
د امن قائمولو لپاره د کلتور د اهمیت په لړ کې د پښتو هنرمند ارشد حسین اوویل
زمونږ په کلتور کې جرګه ده، زمونږ په کلتور کې ننواته ده، زمونږ په کلتور کې تیګه ده، زمونږ په کلتور کې دا نورې خبرې نشته دي. نن مونږ ګورو چې زما مشوم سکول ته په ګلاره نشتلې، یو نفسیاتي هغه باندې رد عمل دی، داغه ذهن هغه شان دغنه کی کار نه کوي. زمونږ سکول، زمونږ د ناستې پاستې زمونږ، زمونږ اجرې، زمونږ ادارې، زمونږ هسپتالونه، زمونږ یو ځای کې هم داسې نشته چې خلک په یره کې نه دي، دا یره ختمول غواړي.
غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار، ولې نن زمونږ په ټولنه کې ترهګرو لا د ځای ورکولو گنجایش نشته، او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دې زمونږ کومک وکړي.
افغانستان یو آزاد ملک دی، پاغې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. پاکستان یو آزاد ملک دی، په دې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار. خدا خو هغه خبرې چې زمونږ خواهش دی، خواهشات ډېر ښه دي، اوس به دې له مونږ کوسه پکار دا دی چې مونږ نیخ پنی غلقت د چا د لاسه چې مونږ تنګیو یا د چا د لاسه چې دا مسله ده. مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده، په دې کوم که په کلومټ کنه اوم به مونږ حق ادا کړو. په کلومټ خبره ده چې نن د شګر له په تحفظ ورکول په هیڅ قیمت زمونږ په معاشره کې د دې خبرې گنجش نشته. څوک دا وایي چې دا پلانکې دیوزي او ډنګړې دیوزي، زه وایم چې ما څوک هم د شګردو نه خلاصۍ نو مال دې راشي.
د پاکستان د فوج د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه
نن د پاکستان فوج چې موږ ټول عمر د دې اسټابلیشمنت اگینست پاتې شو، نن زه هم چې د پاکستان فوج ډېر ښه کردار ادا کوي. ولې؟ ځکه چې مخکې د دلته خل ټرین کېده او هلته تلل افغانستان. نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووجل، د دهشتګردۍ خلاف یې کاروایي وکړه، مونږ چې افری مونږ تم داسې فوج پکارل چې مارشل نو نراولي پارلیمنت سپریم غنی او دشتګر ختمی کدی مارشل راولي کدی دشتګر خلاف کاروی نه کوي زی سپورت پدې شکل کې نشم کولی نو چا د دې خبرې همت کړي دي
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یو میله هم پیل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
په پیښور کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدو کې دی لنډ خبرونه د مجید بابر سره.
د پیښور کمردین غړی سرنیز دی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره په تیل اوړونکو ټانکرو برید شوی دی. په کې د څلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. د زرو نه زیات کسان مړه. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نه د لیبیا د وستلو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو برید څلور شکمن ترهګر پکې وژل شوي دي. د لسم نړیوال کپ په لړ کې د هند په ناګپور ښار کې د آسټریلیا او نیوزیلینډ لوبه روانه ده.
لنډ خبرونه تاسو ته مجید پابند نو اوریدل. د مذهبي چارو د وفاقي وزارت لخوا د مومند ایجنسی د ځوانانو لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې پکې دوی ته فنی تربیت ورکړل شو. دا پروګرام د دې لپاره چې دا ځوانان په خپلو خپو ودرېږي او کار روزګاری برابر شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرکزی رپورټ لري.
د مذهبي امورو د وفاقي وزارت د سوري د لاندې د مومند ایجنسی کم تعلیم یافته او بې روزګار ځوانانو ته فنی تربیت ورکړل شو. په دې تربیت کې د سروې چې د سړکونو یا د دغسې نورو ودانو کورس وي او د الیکټریشن یعنی د بجلی کارونه ورته وخایل شو. تربیت اخستونکي ځوانان وایي چې هغوی بې روزګار وو، اوس په هغوی په قبایلي سیمه مومند ایجنسی یا خوش سیمو کې خپل روزګارونه شروع کی.
زمانو می افتخار دے د پندلې سم طرق د محمد ایجنسی سره دلته منګه سروې ټریډ کې ټریننګ کول شپږ مشتو کې من اوس می بار ته اراده ده ان شاء الله دوبای تم.
زمانو می محمد ایز دے محمد ایجنسی سره شکه سره تعلق لرم. دلته منګه اریو شوزو چین سروې کمپاس سروې لیول شو ټوټل سټیشن شو ار سي دلته کې منګه دوه کلو بیا منګه دوبای ته جواب د پاره پلی وکړ نو هغه کې منګه به نت باندې منګه کول هغه به منګه ویزار کړ نو ان شاء الله چې منګه بوزو بد بار دوبای ته.
زمانو رضوان الله نوم دی د الیکټریشن ټریننګ مو کې باقی زمږه صوبان کې دکانو مونږ راغلي دي مقصد د پاره مونږ دلته بم سناسه تجربه زده کوم.
د سرکاري فني ادارې یکون پرنسپل پرویز خان مشال ریډیو ته په اداره کې د هغه فني علوم د راوړلو غوښتنه هم د حکومت څخه وکړه کوم چې لا تر دې دمه په اداره کې نشي خایلې.
اوس چونکه مونږ سره په ډیپلوما کې کلاسونه دي نو مونږ سره کلاس رومز او بلډینګ ډیر لوی کمې دي، بلکې ورکشاپس نن ما مخې جي یو ټیکنالوژي په ډی ای لیول باندې ته چلې نو هغه د پاره کم از کم شپږ ورکشاپس پکاري او نو مونږ سره په ډی ای کې چې کمې وي درې کلاسونه لکه فرست ایئر سیکنډ ایئر تھرډ ایئر خود درې دا غوي شو دو مونږ سره په جی ټو لیول باندې الیکټریشن کې چلیږي او مونږ سره کلاس روم صرف او صرف دو دي.
او د مذهبي امورو د وزارت لړخه د غزوانانو سره سومره مالی مرسته شوې دي. مورب خان چې په یکون تربیتی اداره کې د وزارت لړخه ټاکل شوې انچارج دی مشال ریډیو ته وای
مونږ د هر یو ولکتا ولسنیم سو روپے د میشتې کوم دی دا مونږ ورکولې دینه علاوه کوم دی د په دغه چې سمره خرچه راتله په دې پروګرام باندې د دې کوم دی په ټیچرز باندې د دې په میټیریلز باندې سټاف چې سمره دی ټول سیلری دا مونږ کوم دی منیسټری اف ریلیجیس افیر د طرفه چې کوم دی دا مونږ ادا کوله او په دې باندې کوم دی انده د تنظیم مونږ ډیر لس لک روپے چې کوم دی د دې پروګرام د لپاره مخته شوی دی.
د محمد ایجنسی فنی او نصابی تعلیمي ادارې لوي مودې راځي اړنګولې شي. یکاون ټیکنیکل انسټیټیوټ کې د تربیت اخستونکو ځوانانو ته د سندونو ورکولو په موخه موجود پولیټیکل تحصیلدار میراج خان د ادارو د حفاظت په اړه مشال ریډیو ته وویل
منګ د شپې د ورځې سکیورټي وی نگرانی ساتو هر کالج تم سکیورټي ورکړې په خپل اور پسې زور ازو خاصدار مشته لیوی فورس مشته نو دلته هیڅ قسم داسې مسلې نشته بلکې عوام چې د دې کم دینو غم حکومت ستاون کوي.
د تربیت اخستونکو ځوانانو وینا ده چې داسې قسمه تربیتونه به یقینا د هغوی بیروزګاری ختمه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ چې زموږ همکار اسرار لمومند یې تاسو ته وړاندې کوي.
پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار لمومند سلامونه ومني. په دې پروګرام کې بعد یو ځوان ابرار حسین سره مرکه واورئ. ابرار حسین د سوات سیمې اوسیدونکی دی او د پیغور نوسری په اقتصاد څنګه کې یې ګولډ میډل ترلاسه کړی. نوموړي د سوات په جهانزیب کالج کې هم لومړی پوزیشن ترلاسه کړی وو او د لسم جماعت په امتحان کې یې په ټول بورډ کې دویم پوزیشن وو. او دغه نن دا وار مو د شمالي وزیرستان ځوانانو سره د هغوی پستونزو خبرې کړي. د پروګرام پیل د ابرار حسین د مرکز څخه کوو. د نوموړي څخه مو په لومبۍ کې پوښتلی چې تاسو په تعلیمي میدان کې څه لاسته راوړنې کړي.
زه خو جی اوس په ملاک یونیورسټۍ کې ایز ا لیکچرر جاب کوم په اکنامکس ډیپارټمنټ کې. ما چې نو پېښور یونیورسټۍ نه ما ایم ایس سی اکنامکس کړی دی، ګولډ میډل اچیو کړی دی. د دې نه علاوه چې دی نو په میټرک کې زما پوزیشن وو، هیومینیټیز ګروپ کې بورډ کې سیکنډ پوزیشن وو. بیا چې دی نو ما انټر ساینس کې دغه انټرسټیډ وم اکنامکس او سټیټسټکس کې، نو په هغه کې زما پوزیشن وو کالج کې، جنرال کالج کې ما ایډمیشن کړی. د دې نه علاوه چې بیا ما بیچلر کې انټر ساينس دغه کو اکنامکس او سټیټسټکس دغه کمبینیشن مې دغه نو پای کې کالج مې ټاپ کړی هو. بیا
ابرار حسین وایي چې دغه د کامیابی راز دا دی چې هغه همیشه ځان د منفي سرګرمیانو څخه بچ ساتلې.
زموږ تقریبا نو کل چې داسې حالات تر په مخ کې دي چې لکه هغه ته کمپیوټر او داسې سی ډی او داسې چې ایزیلی اویلیبل دي، نو که دی پیرنټس او ټیچرز په دی باندې لګه مشران چې دی دا فوکس په دی باندې ونه کړي، د سټډي باندې او دغه څنګه ویډیو ګیمز او د قسمه سيزونه ته پریږدي، نو اوبویسلی دا غوي بیا چې کوم سټډي دا غوي ته ټایم او کوم چې ټایم وته په کاري حشن نشي ورکولای. یعنی دغه یو کی یو راز دی کنه سټډي دغه چې بي بي اس جوړ شي په خپل باندې بیا په یو ټریک باندې راشي، بیا چې دی نو نیکسټ ډے په انټر کی کدي بیا کم لاین طرف ته لا ورج بای کی دی فل انټرست کی او خپل چې کمیټمنټ دی او پکا کمیټمنټ پکار دی راکی پر کمیټمنټ الو راځي دغه چې ماشومان دومره عقل خو نه اپټومیټریک، نو پیرنټس ته کم از کم والدین ته پکار کې دي په سټډي باندې فوکس وکړي او دې ته یو ټایم ټیبل چې ورکی هغه سټریکټلی فالو کوي.
دا چې ابرار حسین د خپل زده کړو پر مهال د کوم ستونزو سره مخ شوی نو موړې وایي
مسائل فاینانشل پرابلمز کوله کا زموږ فاینانشل پوزیشن داسې سترانګ نو چې هغه لکه ما ښه تعلیم یا خدا کې ښه سکول کې دغه سبق ویلې، ما دې ګورنمنت سکول کې اوډیګرام سکول کې پای کې ما میټرک پوری دا کړی رې او دی اپ ټو میټرک کې نو ما نه څه داسې ټیوشن کړی نه څه دغه کړی دی، بل سیلف سټڈی می کړی دا چې هیلپ وو نغما خپل رور نه مشر رور نه غستې دی هغه زمانه مخکې کلاس کې هغه نه می هیلپ غستې دی، نو فاینانشل پرابلمز لکه ډیر زیات راغلي دي، بوکس پینسلز وغیرہ وغیرہ کنه څومره سټیشنری یا څومره ایجوکیشن کې ایکسپنسز کیږي، نو په غیبه نه خو پرابلمز راغلي خو بیا هم زمونږه زما والی سټیټ کې نو قرض اورسه دغه کړي هم ته هغه دغه پروواید کړي دي چې تاسو بچی تاسو تعلیم خپل جاری وساتئ. د دې نه علاوه چې نو بیا کالج سټیټ کې نو په جنګ کې کالج کې داخله او ساري کوم لکه پرابلم بیا هم لکه فاینانشل پرابلم موږ ته وره دغه پوري موټیویشن پکاري خپل رون ته موټیویشن پکاري خپل سراوندینګز کې خپل ریلیټیوز کې کم دغه چې هغه ته موټیویشن پکاري او سټوډنټ ته موټیویشن پکاري لکه باجی سټوډنټس په دې لیول باندې ډیسکر کړي دا هغه سره ریسورسز دي د پیرنټس دی فاینانشلی دا غوي مالی حالت یې ډیر خنۍ نو ټیک ته مالی حالت دا سمسلې زم کې نه دی، یو سړی کمټمنټ وکي نو هغه په ډیر کم وسایلو کې خپل خاص تعلیم کې دی اصلي ولې شي.
ابرار حسین په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
زما خپل ځوانانو او خويندې ته دا پیغام دی چې څومره کې دي شي نو چې خپل پړای باندې ځان ورسي خپل پړای باندې فوکس وکړي او کم کم لاین کې چې هر یو ډیسپلن هر یو لاین کې دی دا کوي نو چې وخت ضایع نه کړي ځکه چې ټایم چې دی داسې یو پریشس ریسورسز دي زموږ سره کله موږ صحیح یوټیلایز کړو نو موږ په ښه ټریک باندې په ښه فیوچر خپل مستقبل جوړولای شو او کنه ضایع کړو په فلمونو او په داسې ډرامو او په داسې اکټیویټیز کې چې هغه صحیح اکٹیویٹیز نہیں ہیلدی اکٹیویٹیز نہیں پائے کہ خپل ٹائم میکسیمم ٹائم کی دے اگر ویسٹ کو بیا دے فیوچر کی دے کم زمین کی ایکسپیکٹیشنز دی دے قوم ایکسپیکټیشنز دی د والدین ایکسپیکټیشنز دی د خویندرون ایکسپیکټیشنز دی دا وو کنه زمون نشی دی نو پاری باندې مون پوره ونه کیږي پاکستانی نیشن کې دینو دیسی کلی دا یو غریب ملک نو ریسورسز مون ته دا کیږي الوکیټ کیږي د ایجوکیشن لپاره او دا ځوانان کې دا ټایم او دا ریسورسز کې دی دا صحیح یوټیلایز نه کی صحیح استعمال کیرا نه ولی خپل صلاحیتونه په پازیټیو اکټیویټیز کې ونه لګی نو زین چې دا به زمونږ د قوم سره هم غداری د خپل ځان سره به هم او د خپل والدینو سره او د نورو رشتہ دارانو سره به هم غداری.
اردن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د وزیرستان په ګډون نورو قبایلی سیمو کې د ژوند پوره سہولیات نشته. د ترڅنګ په دغه سیمو کې د ډیر مودې راهیسې نه آرامي هم ده. دا چې دا مهال د وزیرستان ځوانان د کومستونو سره مخامخ دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې اوسیدونکو میر کلام وای
تاسو وګورئ زما په خیال چې ځوانان خو د هرې سخت سره مخ دي. ځکه دلته تاسو وګورئ چې کوم تعلیم دی د تعلیم سره ډیره زیاته کمه ده او چې کوم سکولونه دي هغه کې داسې سبقونه نشته یا هغه ته استاد نشته. یاره ځوانان خو چې روزګار ته اکثر د خلکو وګورئ لکه الته خونه کارخانه شته نه فیکټري شته. زه خو بخپل دا درته وایم چې زما چې کوم د رزمک سیمې سره تعلق دی په هغې علاقې کې خو بجلی هم دسته پنجاب ته درومي دا ګاډي چکم دي د کاروبارونه کوي او اکثر خلک نن سبا خو چې زه ګورم نو بار ملکونو ته ډیر دري چکم د خلیج ملکونه دي عربو ته د مزدوري د پاره دي اکثر خلک.
همدارزه د شمالي وزیرستان یو بل ځوان حضرت الله وای چې په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو لوبو یا سپورتس لپاره پوره ګراوندونه نشته.
اته وای چې څنګه نه دی پر لوبو ته پر ګراوندونه سمستان چې یو کمپلیکس ګراوند ستا چیرتا نو سپورتس ګراوند چې کوم دی امینم شاکه یو تحصیل امینم شاکه یو الدګي ګراوند دی سپورتس ته کنه پکې آرمی اوس پرتا ده کنه ګیر چې پر آرمی پکې پرتا ده او بل تحصیل ملي کې څه سم فسیلیټیټ الدګي نشته کنه بل خبره چل ده کې ایجوکیشن ډیره کمی ده کنه چې کوم کله جون دی پکې کله جون تاسو کو نزی او رزونا
دغه رنګ مجید مسعود سوک چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دی او دا مهال د پیښور یونیورسيټي په انتراپولوژي څنګه کې زده کړې کوي وایي که یو خوا د بدامنۍ له امله په خپلو سیمو کې د دوی ژوند اغیزمن شوی نو بل خوا په یونیورسيټي کې هم د دوی سره په فیسونو کې نرمي نه کیږي
او څو دوباره کې خپل حال تاسو ته پته وی کنه چې تقریبا څو کلونه پرشن سٹارټ دی کنه نو هیڅ قسم د سکټیویټي نه شوی دی او نه کې دی شي کنه بده چې هر شی بلاک دی فل علاقہ سیل ټول خلک راوتی دي بهر کنه او ایجوکیشن یا جابونه لیا نور چې کومې څورې ادارې دي کنه دا خو تاسو څېټ تک دا خو یو سوشل لایف ګډور شوی دی کنه نو اوس مین چې کومه مونږه ایشو ده کنه هغه د فیسونو د اکوموډیشن د هر قسم فاینانشلی ایډ ده کنه یو سیټ دی نو ګوره مونږ ته هر قسم شیر لګلې دی راکوي او دلته مونږ ته یو سټیټ منیسټریشن نو سفر مونږ ته یو شی نه دی راکړي نو مونږ سره لکه انتهایی زیات مونږ رائټس قبضه کی کنه خطا کیږي مونږ اوس مین ایشو دغه ده کنه په دې چلته اوس کې علاقې کوم صورت حل شروع دی کنه په دې باندې مونږ بالکل اوس څنګه شو ویلې په دې چې ډېر هاي پالیسیل یا څه شروع دي کنه په کې یا ملک یواز خبره ده خو اوس دلته مونږ دا وایو کنه چې کومه ایجوکیټډ طبقه ده کنه کومه تعلیمي درو کې سبقونه وایي کنه ډېر زیات نسلونه تباه شول کم از کم چې دا کوم ایجوکیټډ طبقه کوم تعلیم چې حاصله وي کم از کم چې دا نشي تباه کم از کم چې دا خپل میشن ته خپل مقصد ته په خیر سره او په خپل رایت سره ورسی کنه په دغه شي کوم دا اوس کوم رایت زمونږ نه خطا کیږي کوم خطا شوی دی په دې باندې ډېر زیات سټوډنټان ترسره کیږي او ترسره شوی دی دې ریزن دا دی کنه چې فیسونه انتي هیڅ سوا شوی دی څوک یې فورټ کوای نشي کنه په دې ډول ټول د کور سایډ نه ډیسټرب شوی دی نو دلته فیسونه ورته معاف دي خو څوک یې ورکوي نه نو ډېر زیات ډیولپمنټ شوی دی خپل ایجوکیشن او خپل لایف مختلف سټوډنټ باندې روان دی.
همدارازه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حضرت الله چې د مهال د پیښور یونیورسيټي په سټاتستیک څنګه کې زده کړې کوي وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ له امله په ځوانانو نفسیاتي اغیز شوی.
موږ ګپ سپور سره لګول ته دا خبره ورته وکړه چې هغه والله 90-70% موږ چې دا حالات روان دي په وزیرستان کې دا کډنی بینګ دا نور د ایخو دیخو کنه 79% خلق داسې دي کنه چې هغه په ګولو باندې انټرال باندې لګټونی باندې باندې آرام کوي ځکه چې حالات ډېر ګډوډي اس قسم پته نه لګي اس قسم حادثه کېدای شي کنه نو اکثر ځوانان ډېر لوی هلته کې په تکلیف باندې کوم ځوانان چې مونږ ته رضیا دی خو کنه وایي چې وزیرستان کې داخل دي او اخلي دي کنه اس قسم وزیرستان کې د ژوند داسې ورانسته چې وایي چې هلته کې ژوند دومره ښه تېرېږي کنه اس قسم ځانسته چې کوم داسې ښه وي دانې کوم خو هوښیار خلک دي هوښیار خلک دي تقریبا ټول ووتل کنه.
حضرت الله د خپلو سیمو ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
نور خلکو تیار لری شی او رڼا راشي ځکه چې دا حالات په کومه راسه مونږ دا کوو کنه مطلب مې دا غره چار سره ځان وپیژني او ځان دا ویار کی ز په خپل ځان کې دا هر څه پیرا پیرا پیدا کی.
دا چې په شمالي وزیرستان کې پیغلې د کوم ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه د دغه سیمې یو ځوان میر کلام وایي
یاره هغه خو به زه درته وایم چې هغه ژوند خو لکه زمون په علاقه کې خو مکمل په قبایلي سیمه کې یا په خصوصي توګه په وزیرستان کې دلته چې کوم جنکی وي زمون زنانا دي هغه په کورونو کې وي چې کوم خوندي یا سکولونه دوی ته جوړ شوي دي د جنکو د لوز لپاره هغه کې هم ډېر داسې دي چې اکثر په ډېرو یو نیمه علاقه کې خوندي ورته جوړ شوي دي چې سبق پکې وایي خو په ډېره کمه کچه په هغې کې جنکې سبق وایي او په ځینې ځینو کې زه به دا درته وایم وزیرستان کې اوکه سره د جنکو تعلیم خو شته هم نه.
رضوان الله چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري یو ځوان شاعر هم دی نوموړی د خپل ځوانانو په حالاتو څه داسې فریاد کوي
لباردي لمبو ویریږي مسکیټو ناراضي لباردي لمبو ویریږي مسکیټو ناراضي پښتون د ځان په ویر لګیا يم مسکیټو ناراضي او بچیان مسوس چې زلمی کېږي نو ټوپک اخلي وایم په دې سیمه دې بالکل زلمی توب ناراضي.
اردن کو تاسو واوریدل چې د وزیرستان ځوانان د څومره ستوندو سره مخامخ دي ولې د هغوی حوصله بیا هم لوړې دي او خپل نور ځوانانو ته وایي راځي چې په ګډه د دې مقابله وکړو. اردونکو هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسید. خپل کوربه اسرا لمومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
اردونکو تاسو مشال ریډیو واوري تاسو د اسرا لمومن پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ واوریدو. اوس وخت شوه دی د یو بل اونیس پروګرام ژبه ټکی په ټکی. د یو قوم او ملت په جوړولو کې ژبه څومره مهم رول لري. ژبپوهان وایي ژبه د یو ملت پیژنګلو ده. د ژبه ټکی په ټکی پروګرام کې قاسم خان مندوخیل نن دې موضوع ته کتنه لري چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ پر وړاندې څه خنډونه دي او څنګه ژبه د یو قوم ټبرونه خپلو کې سره یو موټی کوي.
ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساینسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي نو له ژبې یې د نړۍ نور قامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یو قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجول شاه خټک وایي یو قام په ژبه پیژندل کیږي.
کام چې کنه کومې یو په ساده ټکو کې دا غي تشریح کوم نو هغه به یو خپل ځمکه لري، یو جغرافیایي حد به لري، بیا به ورسره خپل رسمونه رواجونه، خپل کلتور به لري، خپل تاریخ به لري او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې هغه ژبه ده. یوه ژبه ده خوشحال بابا که تا خیال وي نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کي ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي په لهجو کې تقسیم دی او بل دا چې ماشومانو ته ښوونه هم په خپل ژبه نه ورکول کیږي نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه دی جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي. راجول شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
افغانستان کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی او په دې پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغومره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی ځکه دا پښتانه غواړي د پښتو خپل شناخت سره د چا مینه ده، خپل قانون وجود سره د چا مینه ده، نو ولس خو دا نشي کولی، دا خو چې کم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی، تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام، دا ټول د حکومتونو په لاس کې. نو هغوی ته باید د دې خبره احساس پکار دی.
سیاسی واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصل دل یې کلونه وخت اخلي. نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي؟ د پښتو لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وای د پښتو ټولو ادبي ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمي کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې داسې یو غورځنګ وي. مونږ په ذاتي توګه چې ادیبان څه کولای شي مونږ لګیا یو کار کوو. زمون ډیر ملګری دي چې هغه ته زو ما بلوته وای بلوته وای د انګریزي کم مهم کتابونه چې هغه مونږ په پښتو ژباړو لګیا یو. بیا د اردو، د فارسی، د نورو ژبو کم کتابونه دي په پښتو ژباړو. د پښتو ښه کتابونه مونږ لګیا یو په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر، د خپلې ژبې نه بغیر د ترقۍ هیڅ امکان نشته. بېخي همداسې غورځنګ پکار دی او دغسې اخلاصمند مشران پکار دي. یوازې به مونږ باچا خان نه یادو. باچا خان زمونږ آخري مثال دی په دغه دور کې. زمونږ سره د بایزید انصاری، د اخوند دروېزه بابا، د هغې نه پس سلسله راغلې ده تر منشي احمد جان، د هغې نه پس زمونږ په شلمه پېړۍ کې که مونږ وګورو، په نولسمه پېړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی، بیا د هغې نه پس عبدالعلیم اثر افغانی، د دې نه پس همیش خلیل، قلندر مومند، دوست محمد خان کامل، اغي په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. اغي په یوازې باندې ادبی او علمي دومره کار کړی دی. نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي، هر څوک حاجي صاحب تورنګزین جوړېدی شي، او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لري نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کېدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر قام ماشومان دا حق لري چې په خپله مورنۍ ژبې زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو، بلوچستان، سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبې هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو، او دا د پرویشل اتانمي د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي، دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی، او دا یو ډېر لوی حاصلات دي. چې په دې د ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کم حاصلات کړي دي، په هغه کې یو دغه دی چې کنکرنټ لیست ختم شو او اوس به دا منتقل کیږي. اوس صوبو ته په حق کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې، دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکد تعلیمي زبان ګرځول دی. پښتونخوا صوبه کې چې اوس زبه سرکاري روانه ده، هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي، روایات اوسېدلي دي چې کم کورسونه پښتو کرای شي هغه بیا په دې پاته کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کاله په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي. تر اوسه پورې موږ په اخري دغه ته نه یې رسېدلي، خو د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روانې خبرې زموږ په اسمبلي کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کې دی په مادري زبان کې، نو موږ پر دې باندې کابینټ مو کښېنو چې منسټر مو خبره کړي. انشاءالله یو حل به راباس مو کوشش کړو تر څو په خپله مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچیان ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټی نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبی، صدیق الله رشتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبې د ودې لپاره د خپلې ونډې کار په صادقانه زړه او بېلاوسه خدمت ترسره کړی و. د پښتو ستر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبې جنډه هسکه وساتله او چې خبرې رسنۍ هم ډېرې سوي دي، نو هغسې خلک ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه آصف سمیم وایي
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کوسه در اړیو وخت په ډیر محدود خو توهان سی ورشه ده رښتین خبر زديره کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیره بخیله ده. د سی په پراخه پیمانه او په پراخ مټ نه ور کوي، بل خوشحال د تدریس په اسانه نه در کوي. مګر که بیا غ حالات رغبر شو کې دي شي یو خوشحال پیدا شي، ځکه وای چې لوی ستوند لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیرته تاسو بخیل بیر معقوله وړاندې کړه په مغه دربار کې خپل ژبه هغه مره ضروري ده. دا کار مونږ نه هم دومره کېدای شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده، خو مونږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا هومره د هغه زمانې او د دې زمانې د هغه د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژبپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوي وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه آصف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
مون په خپل دغه قرباني او سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه وایلې، لهجو ته مو لهجه نه وایلې، یوازې مو ژبه وایلې وای. نو دا ډېر اسانه وه. همدا اوس مونږ دومره ستونزې لرو، ډېرې ویلی نه شو. زه شکر کوم ستاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته، خصوصا خپلو استادانو ته، معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي، هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یوه کام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي، او که یو کام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، لستر یو ځان را ایستل غواړي، نو خپل ژبه دې په علمي او ساينسي زده کړو غني کړي. لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا علم فن یې په شا بار کا، د باچا شعر کشماله کا کسیدا د خپل دیار کا.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
مایا دی غنا زودا او کلا گلے او کلا ہس پخلا کلا جڑا کلا پبڑکا خندا زمانے تیرانے اختاری دس دستور زمانے اختاری مستلا پریشان